رادیو آزادی که دکتر صاحب محمد جمشید خورشید اختصاص در بخش داخلی اطفال در این برنامه با ما بودن و جهان سپاس از شما شنونده ها که در یک ساعت ما را تحمل کردین. ما جاوید حسن‌زاده با شما خداحافظی میکنم و حال احمد حنایش با یک برنامه نیم ساعته خبری با شما. سلام حنایش صاحب، بفرمایید.
تشکر جاوید جان، شما خسته نباشین دکتر صاحب. شما هم بله. سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. بخش اعظم این ساعت به ویژه برنامه مبارزه با فساد اداری اختصاص دارد. شما هم می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوالاتتان را مطرح کنید و شامل بحث های داغ موضوع باشید. اما پیش از آغاز این برنامه اختصاصی که همکارانم برای اجرای آن آمادگی دارند، اخبار را برایتان داریم. ستاره فروغ آمادگی دارد در استودیو با ماست و اخبار مهم افغانستان و جهان را به شما پیشکش می کند.
در ابتدا سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم فاتحه قربانیان حمله اخیر در ولایت پکتیا اشتراک کرد. پلیس تخار میگوید که در یک انفجار در ولسوالی اشکمش 10 تن کشته و زخمی شدند. و وزیر خارجه آمریکا برای اشتراک در یک نشست مقام های عربستان سعودی و عراق وارد ریاض شده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم فاتحه قربانیان حمله بر قماندانی امنیه پکتیا در شهر گردیز اشتراک کرد. محمد اشرف غنی در این مراسم در مسجد قلوردوی 203 تن در ضمن اعتکاف دعا بر روی قربانیان این حمله با خانواده های آنها ابراز تسلیت و غم شریکی کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آقای غنی در یک نشست در مقر این قلوردو با شماری از بزرگان و باشنده های ولایت پکتیا نیز دیدار کرد و به مشکلات، خواستها و پیشنهادات آنان گوش داد. رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز به پکتیا رفت. سه‌شنبه هفته گذشته در حمله طالبان مسلح بر قماندانی امنیه ولایت پکتیا بیش از 40 تن کشته شدند و اضافه از 150 تن زخم برداشتند. جنرال توریالی عبدیانی قماندان امنیه پکتیا نیز در این رویداد کشته شد. پلیس تخار میگوید که امروز در یک انفجار در ولسوالی اشکمش این ولایت 2 فرد ملکی کشته شدند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیه تخار به رادیو آزادی گفت این انفجار در داخل یک چایخانه رخ داده است و گفته وی بررسی در خصوص چگونگی این رویداد ادامه دارد. مقام‌های محلی ولایت لوگر میگویند که در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی برکی برک 4 طالب مسلح کشته شدند و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات شب گذشته از سوی نیروهای قطعه 01 راه اندازی شد. سخنگوی والی لوگر همچنان گفت در حمله هوایی نیروهای افغان در منطقه شاغلخیل یک مخفیگاه طالبان مسلح هدف قرار گرفته و از بین برده شده است. به گفته وی این منطقه میان لوگر و میدان وردک موقعیت دارد. طالبان مسلح کشته و بازداشت شدن افراد این گروه در ولایت لوگر را رد می کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه آمریکا برای اشتراک در یک نشست مقام‌های عربستان سعودی و عراق وارد ریاض شده است. رکس تلرسن سپس از قطر، پاکستان و هند نیز دیدن خواهد کرد. تلرسن به روز شنبه به پایگاه هوایی شاه سلمان رسید و سپس در یک ضیافت کاری شام با همتای سعودیش ملاقات کرد. قرار است وزیر خارجه آمریکا امروز در مراسم افتتاحیه شورای هماهنگی سعودی عراق که برای بهبودی روابط ریاض و بغداد ایجاد شده است اشتراک کند. واشنگتن هم از تأسیس این شورا چون یک وسیله برای مقابله در برابر نفوذ ایران در منطقه پشتیبانی کرده است. الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه امروز از یک توقیفخانه در مسکو آزاد شد. ناوالنی به خاطر تنظیم تظاهرات مجاز بر ضد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین 20 روز را در زندان سپری کرد. یک سخنگوی الکسی ناوالنی گفت او با او به هوادارانش اواخر امروز در یک گردهمایی در یک پارک محلی در شهر استراخان سخنرانی خواهد کرد. این شهر در 1300 کیلومتری جنوب شرق مسکو در نزدیک بحیره کاسپیان موقعیت دارد. ناوالنی 41 ساله تعهد کرده است که برای احراز کرسی ریاست جمهوری روسیه در انتخابات سال آینده در این کشور رقابت خواهد کرد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی آنچرا هراسانیدن یک خبرنگارش در اوکراین خوانده محکوم کرده و این کار را یک نمونه از تهدیدات و اذیت در وضعیت خبرنگاران وضعیت خبرنگار تحقیقی این رادیو در اوکراین دانسته است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی امروز در یک خبرنامه گفت که الکساندر چورنو ولوف روزهای اخیر از سوی شماری از افراد ناشناس تعقیب شده است. این خبرنگار یک برنامه تحقیقی موسوم به اسکیمز را تهیه می کند و برنده یک جایزه نیز شناخته شده است. توماس کنت رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته این گونه هراسانیدن یک خبرنگار را محکوم می کند. به گفته آقای کنت این کار تعهدات بین المللی اوکراین در مورد رعایت آزادی بیان را نقض می کند و خبرنگاران ما را به مخاطره می اندازد. و با وجود هوای طوفانی در برخی از مناطق ژاپن، مردم در این کشور امروز در انتخابات پارلمانی زود هنگام رای می دهند. نظرسنجی های پیش از انتخابات نشان می دهد که ائتلاف محافظه‌کار صدر اعظم شینزو آبه در انتخابات به یک پیروزی بزرگ دست خواهد یافت. شینزو آبه در صورت پیروزی در انتخابات امروز به اصلاحات اقتصادی و اتخاذ موقف تند علیه برنامه های راکتی و اتمی کره شمالی ادامه خواهد داد. پایان خبرها.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام و احترامات تقدیم میکنیم. با برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. ولیسی جرگه افغانستان در یک تصمیم محصولی که بالای کردیت کارت های تلفن تحمیل گردیده بود ملغا قرار داد و دلیل این اقدام را موجودیت فساد و عدم شفاف بودن این پروسه عنوان کردند و از حکومت نیز خواستند تا پروسه های اخذ محصول یا مالیه را متوقف بسازد، ولی تا امروز که بیشتر از یک هفته از این تصمیم می گذرد پروسه همچنان جریان دارد. در این برنامه روی همین موضوع صحبت می نماییم. شما می توانید با برنامه تماس بگیرید و نکته نظراتتان را در این مورد با ما شریک سازید. شماره های تماس تلفن برنامه 0799-20-35-40 0700-82-27-55. در این برنامه محترم نجیب الله ننگیال سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و محترم وحید الله زاهد رئیس سمع شکایت اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری با ما هستند و با سوالات شما جواب ارائه می کنند و در مورد این پروسه نیز وضاحت ارائه می دارند. تلاسب
در از اتمنان سنجیده سب گرانو ریدون که زهم تاسو تا سلامونه اونه که هلی ورانده کبم دا عدالت اول فساد سره دا مبارزه خبروانه تا خراغ لست. لکه څنګه چې ویل شول دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له دریو تر څلورو بجو او تکراری هر سې شنبه له یوې نیمې تر دو خبرېږي، او تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې او له اداري فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ ترڅو موږ یې له اړوندو مراجعو سره شریک کړو. لکه څنګه چې سنجیده صاحب وویل له موږ سره په خبرونه کې دوه ګران مېلمانه هم دي، دوی ته خراغ لاست وایو.
سلام،
زاید صاحب خوش آمدین بعد از وقفه طولانی.
مننه از نجیده صاحب، مننه طلای صاحب، زهم پخپلوار خپل سلامونه او نیکی هلی د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه ونې هیله وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تلای سبا سنجیده صبر دا خبرونه پونه کې یو ځل خبريږي چې دا خبرونه لیداری فساد سره مبارزه دي علي داري او د آزادۍ رادیو په ګډه خبريږي، او همدارنګ د هری ونې لپاره نوی نوی موضوعات آزادۍ رادیو ټاکي او راتلونکي ونې پاکی باندې بحث کوي.
بسیار تشکر جناب زاهد صاحب. شنوندگان عزیز، چنانچه زاهد صاحب هم گفتن، برنامه عدالت و مبارزه با فساد یک برنامه است که در همکاری با اداره عالی نظارت است، یعنی موضوعات را که شما از طریق برنامه شریک می سازین، اداره محترم مبارزه با فساد اداری را با مراجع مربوطه تعقیب می کنند و ما شما را از پیگیری کارهای که صورت می گیره در جریان قرار می دهیم.
نو تاسو کولی شید اداری فساد سره اړوند مستند او موثق موارد له ځان سره یادداشت کړئ او په راتلونکي خبرونو کې به تاسو موږ د هغې له وروستیو پرمختګونو خبر کړو.
خب آغاز برنامه را تا که تلفن هم بگیریم از ننگیال صحب میکنیم که در مورد پروسه و تصمیمه که ولسی جرگه افغانستان گرفتن ولی متاسفانه او تحقق پیدا نکرد، گرچه مردم هم استقبال کرد، با وجود از اینکه از نگاه اقتصادی برای دولت یک منبع عایداتی خوب بود، ولی چون پروسه شفاف نبود مردم هم خوانزی بود که متوقف شود تا سیستمی که قرار است ایجاد شود دوباره محصولی که پیش بینی شده بگیرن. ولی ولسی جرگه توقعشی بود که تصمیمی که گرفتن که دفعتن باید متوقف شود پروسه. میشه در مورد این پروسه و این که چرا متوقف نشد شما صحبت کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو خبرې ټولولس خبر ده دو کلمه کې شاوخ 25 میاشتې کیږي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت جلالت مابولس مشر یو پریکړه وکړه چې د دې لپاره زمنګ ملي عواید زیات شي، باید د مالیاتو پر ټولولو باندې کار وکړو ترسو په بهرنیو مرستو باندې متکی یو، دغه بودیجه باید سراسر له خپلو عوایدو څخه راټولو. هغې کې یو پریکړه هم دغه وه چې د مخابراتي خدماتو په سر باندې 10% مالیه وضعه شوه. 10% مالیه په افغانستان کې لومړی تجربه وه، په نورو هیوادونو کې هم شته. دلته 10% ده، شاوخوا نورو هیوادونو کې پاکستان کې فعلاً 25% اخیستل کېږي، ځینو نورو هیوادونو کې 10% حتی تر 30% پورې مخابراتي مالیه اخیستل کېږي. د حکومت د پاره چې عواید راټول کړي او په خپلو پښو باندې ودرېږي تر څو د نړیوالو ټولنې له اتکا نه خلاص شي، دا خورا مهم ګام و چې جمهور رئیس واخیست، نوی حکومت واخیست. له کومې ورځې چې دغه مالیه تطبیق شوې ده، تر دې دمه 3.6 میلیارد افغانۍ راټولې شوې. یو ځانګړی اکاونټ د پاره جوړ شوی، هغه ځانګړی حساب چې دا هغې ته هیڅوک لاسرسی نه لري. موږ څو وارې دغه د رسنیو سره شریک شوي بحثونو کې مو ویلي دي، د هرې میاشتې حساب مو شریک کړی چې د کومې میاشتې څومره عواید راټول شوي دي، کومې شرکت نه حتی څومره راټول شوي، دغه حساب د هیمو خلکو ته ولس ته ورکړې ده. 3.6 میلیارد افغانۍ تر اوسه پورې راټول شوي او دغه پیسو ته هیڅوک لاسرسی نه لري. د مخابراتو وزارت له وزیر نه واخله تر عادي کارمند د ټول د یو ځانګړی اکاونټ او ملي عوایدو ته جمع کیږي. حکومت ژمنه کړې وه چې په لومړیو شپږ میاشتو کې د دې پیسو د راټولولو لپاره باید یو شفاف سیستم جوړ شي، چې هغه سیستم د RTMS سیستم نومیږي، ریئل ټایم مینجمنټ سیستم یا الکترونیکی سیستم ده. د پاړه باید ووایم داسې یو سیستم ده چې دا جوړیږي په وزارت مخابرات کې، له ټولو شبکو سره دا وصل کیږي، د ټولو شبکو CDR سیستم ته یا کال ډیټیل رپورټ سیستم ته هغه لاسرسی لري چې څونه بیلنس لوټ کوي خلک، څونه کارتونه استعمالوي، څونه کریډیټ کارول کیږي، د هغې حساب مستقیماً په الکترونیکي بڼه باندې حسابیږي، هغه د سیستم ته راځي. په هغې کې 0% چانس شته د کرپشن او هغه کاملا شفاف سیستم ده چې په نورو هیوادونو کې دا عملا تطبیق ده. باید دا هم شپږو میاشتو کې جوړ شوی وای د ژمنې سره سم. بدبختانه هغسې ونه شول. تصور دل چې په هغه وخت کې د دغې په اساس باندې چې دغه کار په خپل وخت ونه شو، غفلت پکې وشو، یو وزیر هم له دندې ګوښه شو. له هغې وروسته بیا کابینې پریکړه داسې وه، د ولسمشر پریکړه داسې وه چې دا چاره یې د دې سیستم جوړولې یو کمیسیون ته وسپارل. هغه کمیسیون پر راست کې د اقتصاد وزیر او هغه وخت کې مراد صاحب او عبدالستار مراد صاحب اوس خو هغه هم نه دی. دغه د کمیسیون پر راست کې د مالی وزارت غړیتوب درلود او د مخابرات وزارت تخنیکی کارونه ورسپارل شوی. تدارکاتي کارونه یې چې دي د مالی وزارت اړوند د کمیسیون پر راست کې د اقتصاد وزارت اته نه همیاشتي دغه کمیسیون په دې باندې کار وکړ. خو کاری کافی قرار وو ځان سره مخ شو سوزلی تدارکات د دغه سیستم لاړ چې دا باید زر جوړ شي. تدارکات کې ځینې مسائل درلودل چې یو ځل ویل چې دا به کنسلټنسي اوسیږي بیا ویل چې نه دا پاجناسو کې راځي. یو دوه ځلې دغه پروسه سره لاړه راغله هغې د وجې نه هم دغه سیستم وځلی. دا چې د مخابرات وزارت په لاس کې نه وو په آخرو ته اتو میاشتو کې دغه پروسه ټکنۍ شوه. په اوس وخت کې بیا وزارت مخابرات ته دا دنده سپارلې چې باید دا سیستم جوړ شي. ورستی معلومات دغه دی چې دغه سیستم د لپاره د ارټیمی سیستم د لپاره 12 کمپنۍ یا 12 شرکتونو خپل لاغې ار یو ای جمع کړي و واغه نو ورسته بیا په سلور اغه ارزیابي وشو سلور شرکتونه یا سلور کمپنۍ اوس نهایي شوې دي. په دیو کې به 4 څوک برنده شو دغه سیستم به جوړول کیږي. کله چې دغه سیستم جوړ شو دا سیستم کاملا شفافه الکترونیکی سیستم دا اوسل په سلې دغه پروسې څخه الکترونیکی نظارت کوي او د کرپشن 0% چانسز دی په دې کې. نو امیدوار دغه سیستم ولسی جرګې ته د وزارت رهبری هم دغه اوجمنه ورکړی و چې سلور میاشتې وخت ماتره کوي. په سلور میاشتو کې دغه سیستم موږ جوړوو. په لومړۍ دوه میاشتو کې جوړیږي. دوه میاشتې موږ د امتحاني دوره د سلام شبکې چې دولتي شبکې د هغې نه پیلو پات نور میاشتو کې دا تطبیقوو.
بسیار زیات تشکر ننګیال صاحب. موضوع اینجا تلاش صاحب هم یک گپ داره که همیشه یاد میکنه هم یک گپ هم از در بین مردم که میگن اول وقت که آدم میخواد فیل نگاه کنه فیل خانه را جور میکنه بعدن باز فیل هم میخرن. ما اول سیستم بدون از یک سیستم موجود باشه یک کار هم میکنیم که زمینه ساز فساد است. گزارشات میرسونه که تقریبا در طول همی دو سال که شما گفتین 14 میلیارد افغانی جمع‌آوری شده ولی متاسفانه کمتر که شما گفتین در اکانت 7 میلیارد است. و دومی که شما یک سیستم نظارتی از شرکت های مخابراتی را ندارین. طبعا شرکت ها شاید گزارش دقیق بر شما ارائه نکنن. اینجا زمینه فساد شده. یعنی گپ که شما میگوین اگر به این شکل سیستم از ابتدا جور می بود و با متو شفاف می بود ولسی جرگم همچون تصمیم می رن هم می گرفت و مردم هم بسیار خوش بود. یعنی مردم خوش است که حکومتشان قوی شد از نگاه اقتصادی و مالیه بگیره.
اینجا سره کلی دغه ارقام چې د لاس په لاس کېږي څوک تاسو هغه د 14 میلیارد ویل څوک 14 میلیارد وی په خپل رسنۍ څوک 19 میلیارد وی حتی 21 میلیارد افغانۍ ویل کېږي. د کوم کرم منبع نه پوهیږم دا د کوم اړخ نه شریکیږي دوی ته څوک وایي چې دغه پیسې دونه راټول شوي. ان تاسو د دې په اړه کوم منبع کومه سرچینه لري چې 14 میلیارد راټول شوي په کوم اساس دغه حساب شوی؟ د دې لپاره یعنی بدبختانه ځینې وخت ولسی جرګې وکیلان هم داسې ارقام وایي چې هغه حساب دهی شوی نه وي. حساب ورکول معلومات ورکول د یوزرانو په اړه د ارقام ورکول چې څونه پیسې راټول شوي هغه خو د وزارت مخابرات په لاس کې ده. دغه ارقام چې لاس په لاس کېږي زه نه پوهیږم چې دا خلک له کوم طرف نه وایي په کوم حساب نه وایي.
ډیر وخت مخکې کېدای شي یو کال مخکې حتی ولسمشر دغه موضوع یاد کړه چې موږ 1 میلیارد عواید راټول کړی دي. دا عمومي پرسنه یو کې حتی ستاسو وزارت هم دا تایید کړل چې موږ 1 میلیارد نو فکر وکړو چې دا غي نه تر اوسه پورې تاسو ویل چې 8.6 میلیارد موږ په خپل حساب کې لرو. نو یو شریعت شپک میلیارد نور ټول شي
فکر نه کوم چې یو کال مخکې دی 1 میلیارد ارقام ویل شي یو کال مخکې نه بلکې البته دغه ارقام د 1 میلیارد هم مونږ ویلي چې کله 2-3 میاشتې مخکې دغه موضوع ډیره پرسنوي کې تاوده و هغه وخت هم دغه 1 میلیارد ارقام مونږ شریک کړیو. دغه نو ورسته تاسو ګورئ چې 3 میاشتې وتی دي 2.5-3 میاشتې وتی دي دغه حساب هم دغه ځای ته رسیدلی او اندېښنې شته. یو شی باید ومنل سي چې سیستم الکترونیکی سیستم نه ده باید الکترونیکی اوسیږي. انساني نظارت دا وخت یو کمیټه ټاکل شوی ده دغه خلک نظارت کوي. ممکن ثبوت نشته اسناد نشته. البته که د اختلاس او د فساد په دغه پروسه کې څوک اسناد لري را دی وړي هغه د فساد د ځینې مبارزې ادارې نمائنده هم دلته په مرکه کې مناسب دی. موږ هم ورسره همکاري کوو. سرنوالي هم شته. حکومت هم کاملا ژمن ده چې په دغه مخنیوي وکړي خو البته اسناد باید اوسي. ارقام باید داسې لاس په لاس نشي چې خلک خدای مکړه په حکومت باندې په نظام باندې بې باوره شي او د خلکو ذهنیتونه چې دي هغه بې ځایه مغشوش کړي. ځکه مالیات او عواید راټولول د افغانستان لپاره خورا مهمه خبره ده کوم په مالیاتو راټولولو کې پاتې راځو. دلته د یوازې موضوع د 8 میلیارډ روپو نه ده چې موږ 8 میلیارډ افغانۍ راټولې نکړې شو د لاغ وشو. د دین علاوه موږ نړیوال باور د لاس ورکو. موږ د نړیوال بانک سره د نړیوال ټولنې سره خپل تعهدات موجود دي. کوم په اوایدو کې پاتې راځو باندې دا چې موږ نورې مرستې چي دي چې هغه افغانستان ته راځي هغه مشروطه کیږي.
دغه د لاس په دغه باندې
مسولانه د
خبرې یو افغانۍ یا سل میلیارډه اواید راټول شوي دي. هر څه چې وي پروا نه لري. زموږ اساسي پوښتنه دا ده چې دغه موضوع ته چې تاسو اوس اشاره کوئ او د دې نه تاسو ویره لري که دغه ملغا شي یا لغوه شي دا د دې باعث کیږي چې موږ حتی نړیوال اعتبار له لاسه ورکوو. نو دغه زمینه ولې تر دې حده راورسېده چې دغه ویره تاسو اوس پیدا کړئ؟ دغه ویره به مو په اول کې درلودی که سیستم خراب و ولې مو سیستم ورته جوړ نه کړ. تاسو اوس وایئ چې په شپږو میاشتو راتلونکو څلورو میاشتو کې دغه سیستم جوړوئ. کله چې په شپږو میاشتو کې جوړ نه شو نو په څلورو میاشتو کې تاسو جوړولی شئ؟
تجربه نوې وه. لومړۍ تجربه وه. تاسو پوهېږئ هر کار چې په لومړۍ کې لږ خنډونو سره مخ کېږي. ضرور نه ده چې مثلا موږ وایي دا تجربه مخکې په افغانستان کې نه وه شوې. بیا خاص کر دلته یو څو موارد نور هم دي چې دې کې غفلت پخوا هم شوی. دلته خلک ولې یوازې 10% یادوي؟ آر ټی ایم ایس سیستم یا دغه الکترونیکی سیستم جوړیږي. موږ د 10% مخابراتي مالی غم نه یو خوړلي. موږ د 3.5% مالی غم خوړلی یو. ولې تیر 15-14 کاله په دې کې غفلت شوی؟ موږ خود مخابراتو شرکتونو څخه چې مالی اخلو د هغوی د ریوینو په اساس باندې اخلو د هغوی د کسټمرز په اساس باندې اخلو د هغوی د فالو سیم کارتونو په اساس اخلو هغه مالی خو یوازې 10% نه ده. راځي ولسته دار ویډیو خانه وایو چې موږ خود مخابراتي شبکو څخه 3.5% مالی اخلو 40% د هغوی د پروفیټ ریوینو نه اخلو 2% د سپیکټرم فیس اخلو چې مخابرات وزارت دوی ته ورکړي 2.5% ټوټي دی دجا اخلو چې 3.5% شو 10% خو دوه کاله کېږي چې شروع شوی ده. د 3.5% مالیه چې په خوا اخیستل کېده د 14 کاله ولې 14 کاله څه دا سیستم جوړ نه شو؟ غفلت خو په خوا ډیر شوی دی. مونږ خو یو د الکترونیکی سیستم چې جوړیږي مونږ خو باید هغه مالی شفافیت حساب چا ورکړی چې د 14 کاله مونږ ته مخابراتي شبکو په خپل حساب باندې د هغوی په اساس باندې چې هغوی به څه ویل کوم معلومات ورکول په ماغه اساس مالیه ورکوله. راځي حساب باید وشي چې تیر 14 کاله څومره غفلت په دغه پروسه کې شوی.
تشکر ننګیال صاحب.
ستونزه اوسنۍ نه ده او دا مونږ د دې په اړه کاملا ژمن یو. دلته ممکن شرکتونه هم مقاماتو کې نوره مافیا هم وجود ولري. دا دونه اسانه چاره نه ده ځکه خلک د 10% ویری مخابراتي شرکتونه د 10% نه ویریږي. د پاتې نورې مالی هم مسایل شته.
انګیل صاحب موضوع از این است که در ادارات یا وزرای که در گذشته در وزارت مخابرات بوده چی مشکل داشته؟ در کل ما شما صحبت میکنیم شما به عنوان سخنگوی وزارت مخابرات یعنی در وزارت مخابرات ترگپک شده و این یک موضوع بسیار نو شما یاد کردین که قبلا تقریبا 14% تکس گرفته میشتی. خودش یک موضوع است که سرش کار فکر کنم نشده که تا چی اندازه مثلا موجودیت فساد در موجه بوده چون پروسه را حال شما میگین سیستم جور میکنیم وقتی که عدم موجودیت سیستم بوده ادمن پروسه شفاف نبوده و فساد هم احتمال زیاد است که باشه و این گپ خوب است که امروز از شما شنیدیم. احتمال است که کار شود ادمن گپای نو مبره. زاید صاحب نظر شما به صفت کسی که در اداره عالی نظارت و یک بخش مهم کار میکنین چیست؟
تشکر. بخنه غارم زاید صاحب مطرم تاسو خبری می پرکرلی. دلت یه موضوع تاسو غارم پختنه و کمه هغه اعتبار چې د نړیوال ټولنې اعتبار دی او ویره دی دیشته چې دغه اعتبار لمنځه ځي. اوس په دا دونی مکالو که د خلکو اعتبار چې دوی خپل 10% مالیه ورکړل او لمنځه ځي او راتلونکي ته هیڅ اعتبار نه پاتې کیږي او موږ بیا ورته سیستم جوړو د دوی نه بیا پیسې اخلو هغه هم بیا به څوک اعتبار وکړي چې خپل مالیه نه یوازې د کریډیټ کارتونو یا د نورو شیانو هم حکومت ته ورکړي؟
زاید صاحب میباشن قبل از شروع کنید یک شنونده است به نام اسماعیل از ولایت بلخ. سلام علیکم برادر.
سلام علیکم صاحب. گزمنده هستین صدای مرا میشنوید؟
بله بله صاحب بفرمایید.
خوب هستین صحتمند؟
زنده باشید.
سلام مانای شما به شما تقدیم است. من یک سوال داشتم به ارتباط این موضوعی که امروز شما دارین.
بفرمایید.
یعنی اوایدی که از کریدیت کارت صاحب کاستم
بله.
ما خود ابتدا بسیار استقبال کردیم بسیار خوشحال بودیم. امیر برما میمون صاحبای محترم بگویم که همین اوایل در کجا مصرف شده سید؟ ما چوکی نداره جناب عالی قدر. سرکای ما بیادر سرکای سالن خراب است. پس کوچه ما خراب است. از اوایلی که به اصطلاح همین دولت به نام 2020 دولتی گفته کاستن میشه، همین پول در کجا مصرف شده جناب عالی قدر؟ همین رسوی یک سوال بسیار کوتاه برای من جواب بدن.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. زاید صبح بعدا بازنگیم.
تشکر جناب سنجیده صاحب. ننگیال صاحب آزوردن شما، با تمام حرفای از مخالف هستم. اول سوال اگر ما مطرح میکنیم از دیازی از دیدگاه مسائل حقوقی و خدماتی، وقتی که ما بحث میکنیم عقض مالیات یا عقض تکس در مقابل چی؟ هدف از چی است؟ یک. دو، ما اگر خدا با معنای ازی برایت میتین که ما 10% مالیات میگیریم و کشورهای هستند که اونا 20% و 30% میگیرین، در مقابل 10% ما کدام ارزی خدمات ما کردیم؟ او 10% و 20% که میگیره، او باز مصارفی از اون ثانیوارم حساب میشه، مصارفی از او باز به یک رپم حساب میشه. شما ببینین در امی از یک مخابه، از یک شبکه به شبکه دیگه که امی وزارت محترم مخابرات هم هست، از 5 افغانی هست. شما در کشورهای بسیار همسایه ما رفته میتونید که بیشترین مصارفات یا بیشترین استفاده از تکنولوژی از مخابراتی هست که اونا حداقل مصارفات از ثانیه‌وار است. موضوع سوم، بیان اینو بحث کنیم که وظیفه اساسی وزارت محترم مخابرات چی است؟ آیا صلاحیت اجرایی داره که تا این حال 14 سال مثلا اینا بحث کردن که دو موضوع رو میان مطرح کردن که سوالی است که 14 سال قبلا اینا چی کردن؟ 14% عقص میکردن و موضوع بیخی گم است، ولی مثلا یا 2 سال میشه و 25 ماه میشه که 10% اینا موضوع شوال بحث کردن که اینا چی هستن. در این 14% وقتی که جواز وزارت مخابرات داد، فعالیتش کنترل میکنه وزارت مخابرات میکرد، پالیسی یا ساخت یا نساخت وزارت محترم مخابرات، در این 14 سال خیلی وزارت مخابرات چی کرد؟ گفت طبیعی است که باید ما اگر میگیم که دیروز تجارب نداشتیم، امروز تجارب داشتیم، امروز باید از تجارب خود استفاده کنیم، اما مسئول امو 14 سال تجارب کم هم هستیم. شما ببینید شرکت های آمد بسیار کم. درجه اولین شرکت که در افغانستان شروع کرد شرکت افغان بیسیم بود. او قیمتایی که سر از این یک سیم کارت چند دلار فروخته میشد، در وقت وزارت مخابرات به می تشکیلش نبود. در وقت مخابرات آیا اعظمی که حال بحث میکنه این موضوع حداقل در ذهنشون خطور نمیکرد؟ موضوع دیگه، موضوع برادر میگه که مثلا سیم کارت ها ما از شرکت ها، کدام سیم کارت؟ شما برین نمیال وزارت درمید افغانان، با بودجه ها، بودجه ها سیم کارت ها روی سرک هست، شما اونمو که ثبت نیست، راجستر نیست، جرایم تمام، جرایم یک سلسله جرایم معظم ممکن از اعظمی رسانه ها بنشر میرسه، از ارگان های امنیتی ما به چند بار از بنشر میرسه، سالهای سال هاست که امی سیم کارت ها راجستر شده، تا چند گپ مسئولیت داره. یکی نمیتونه کسو استفاده از کنه، نمیتونه فرار از مالیات کنه، یا کم یا زیاد مثلا نمیتونه که از یک استفاده نامشروع کنه. اینمیز یا ما میتونه که خب وزارت محترم مخابرات چند فیصد این سیم کارت ها را اینا چی کردن؟ جمع ثبت کردن.
ولی زاید صاحب یک موضوع است که متوجه اداره شما میشه.
100% 100%
خاطر از اینکه حال موضوع 14 سال گذشته را گفتن که بله. من امیدوار هستم احتمال بله. احتمال که ما مطرح کردیم اما تو گپ باشه
بله.
در غیر از اداره شما که اگه اداره معتبر از در قسمت بله. مبارزه با فساد اداری
بله.
باید واضح تعقیب میکردن شما
بله بله. اداره عالی مبارزه با فساد اداری در این موارد نمیخوایم نام شخص نمیگیرم، با تا مسئولیت خود در وزارت محترم مخابرات کار کرده و دستاوردار وزارت اداره مبارزه با فساد اداری، اما امروز ما من حیث مسئولی که امروز ما برای خود یک سلسله گپا از دستاوردها صحبت میکنیم، امروز ما از فعالیت ها به عنوان از اینکه کار شده و فردا باید نمیشد، امروز از سیستم آرتیمیس صحبت میکنیم. خب 14 میلیون یا 28 میلیون افغانی که امروز پارلمان امیر امی موضوع را چی کرد؟ گفت متوقف شوه تا که یک سیستم جور شوه. بحثی در اینجا باید امی بسیار داغ باشه و مطرح باشه، حداقل در یک روز 1000 افغانی خوب از ازمی بیچاره‌ای که روز 100 افغانی مزدوری میکنه و بالاخره با حوال پرسی اولادای خود یا قارب خود 10 افغانی را میندازه که از او 100 افغانی که 10 افغانی میگیره این وزارت مخابرات این با کجا میره؟ ممکن یعنی می سیستم آرتیمیس که خود آقای ننگیال میگه تا 6 ماه چی شوه، 6 ماهی چی نشوه، جور نشوه، تا 6 ماه شما بازم به میرا روان هستین که مثلا میالی با زبان خود میگین که سیستم وجود نداره. پس من میگم وقتی که امو فرمودی شما پیش از که ما
فیل نگاه میکنیم باید فیل خانه داشته باشیم. وقتی که ما موضوع سر یک سلسله گپا میکنیم، سر اخذ مالیات میکنیم، ما باید یک سیستم بسیار قوی جامعه جوابدهی با باید داشته باشیم. وقتی که ما گپ از این میزنیم که ما مالیات اخذ میکنیم، باید پس بایدن در مقابل از این ما ارزی خدمات داشته باشیم.
بله، تشکر زای صاحب. احمد شاخان از ولایت کابل تماس گرفتن. سلام علیکم، بفرمایید. بله
بله ایمال جان.
بله بله بفرمایین احمد شاه جان.
سلام ایمال جان، نطاق بجفی سابق را جاغونستان و میمانه جان به همه ادنو سلام.
سلامت باشین.
علاوه از این که علی 10% یعنی مالیات مستقیمه که یعنی حکومت بگویم از مردم میکنه در حین دیتا انتری علی کریدیت کارت ها.
بله بله.
یعنی علاوه از اینکه یعنی پارلمان دو مرتبه ای مردم هم این مخالفت رسانه ها نشان دادن، از نظر اصول اقتصاد این غیر قانونی است. چرا که یکی ما دارن یکی مالیات مستقیم و دیگر غیر مستقیم. مستقیمی که نیست که دفعتن کریدیت کارت که دیتا انتری شد در موبایل 10% سیستم برای دولت میکنه، اما اینی غیر مستقیمی هیست که یعنی مردم دو مالی هم میپردازه برای حکومت. غیر مستقیمی هنیست که درگاه های مخابراتیه که MPN هست و افغان بیسیم و دیگه و دیگه هست، سالانه 50 میلیون دلار مالیات به دولت میپردازن، اما نمی مالیات در طول سال سر نرخ مکالمه خود عبود میکنن، مثل که یک تاجر زر گمبوت میره رشوت میده.
بله بله.
سر قیمتی تمام شد مال خود عبود میکنه و از مردم میگیره. اینا مردم دو مالی هم نیپد بازه، یکی مستقیم و غیر مستقیم، یعنی غیر قانونی و این دولت گل میکنه با وجوده که اینمی رقم مالیات از مردم میگیره، حقوق تقاوت مامورین دولت نمیده و مردم از ظلم میکند، تقاوت سرش مانده و مردم 40 سال خدمت کرده اما مریض در مانده بیچاره به بانک مراجعه میکنه، پول تقاوت نمیده.
بسیار زیاد تشکر از تماستان. ننگیال صاحب جا تشریف دارند، بس حتما صحبت میکنند.
سوال سنجیده صاحب، سوال آقای
اسماعیل از بلخ.
تلاش سب به ارتباط ازی بود. تلاش سب تاسو سی نړیوال اعتبار به منګلا سوور کو. واقعا هم کچر منګلا فساد سر مبارزه و نکو او موږ د فساد سر مبارزه نه کړي، پرغه تعهدات اوسه افغانستان عضویت د میثاق جهانی مبارزه و فساد اداري لري او دغه عضویت یا دغه کنوانسیون تصویب د مجلس سینم لري، افغانستان تعهد پدې کړی چې دوی به د فساد سر مبارزه کوي او دوی به نړیوال میثاقونو سکوم دي د برعایتي. واقعا خبره ده کچر منګ د ټاکس د مالیاتو مثلا د نور عواید په خط توګه نظارت ونه کو، په اسانه توګه د بیرته جوابدي ونه وسی کو، مګ ملت او مګ په مقابل کې بیرته خدمات نه ارزه کړی. تبي خبره چې مګ نړیوال تر نړیوال پختنې برزو کچیر نړیوال می سخته پام وسی یا حد اقل دغه مواد مګ په ځان باندې عملی کو، دلته به ځینې مشکلات د مګ لمنځه لاړ شي. او همدارنګه بل ډیر اساسي موضوع د نړیوال مثال کوم دا چې هلته هغه مکلفیتونه د دولتونو هغه مشخص دي، سم په دې ارڅ کې باید دولت څه کار وکړي، په دې ارڅ کې باید دولت یا نظام هغه چې اوس وري مثال دغه باید څه کار وکړي. طبیعي خبره ده چې وخت یو څوک مالیه ورکړي هغه بر توقع د خدماتو لري. مثلا بعضی مواردی که تاسو د انټرنیټ له استفادین ته تاسو وګورئ، تاسو هم دغه اوس هر سهار دغه رسنۍ وګورئ چې د ولایتونو زنګونه راځي چې موږ کریډیټ کارت منګاچو اما پیسې د موږ مصرفیږي، موږ ته استفاده نه کوي. ښه، یو ورځ موږ انتن سیستم الکترونیکی سیستم خراب ده، بل ورځ خراب ده، اما له 14-15 کال چې د دې ملت پیسې مصرفیږي د په کوم وخت به دا جوړیږي او موږ به کوم وخت خپل نړیوال معیارو په تبه موږ رسیږو.
ډیر مننه زید صاحب. ننګیال صاحب محترم، بیا تکرار کوم په عامیانه ډول وایي، سواره ربیږي پیاده است که پیاده ربیږي سواره است، او په سیاسي اصولو کې وایي چې د هر هیواد بهرنی سیاست د ښه کورنی سیاست نه جوړیږي. تاسو ډیر د بهرنی یا د نړیوال اعتبار نه ویره لرئ، نو دغه د نن ورځ چې کورنۍ اعتبار له منځه ځي دا به څنګه کوو؟ تاسو د دې بیا ترلاسه کولو لپاره څه لرئ؟
ګورئ، قضاوت مو باید ډیر بدبینانه ونه اوسیږي تر څو خلک مایوسه شي، خلک ناامیده شي. د مخابراتو سکتور زه په ویاړ سره ویلی شم چې یوازینی سکتور ده نور سکتورونو په پارتلای په 15-16 کالو کې ډیر سری پرمختګ کړی. خورا بهترین خدمات ورکړي، خورا ډیر زیات کارکونکو مشتریان لري. دا سکتور د نورو سکتورونو سره د پرتلې وړ هاتانه دی. تاسو فکر وکړئ په 2001 کال کې ته د تلیفون د پېښور د یو تلیفون دپاره به یو کال ډایل کولو دپاره به پېښور ته تللی که به نه تللی. په 2001 کال کې د یو ایم بی انټرنیټ باید $3,000 وه که نه وه. په 2001 کال کې تا سیټلایټ درلوده د تلیفون ګرځنده موبایل په افغانستان کې و که نه و. راځي هماغه ځای نه شروع کړو ووایو چې موږ پرمختګ څونه کړی. که موږ دومره بدمینانه قضاوت کوو او هر څه باندې سترګې پټوو د دښته خدماتو نه چې د تاسو یې ګورئ روزانه رسنۍ ویډیو کال کوي او خپله تاسو ویډیو کال کوئ ویډیو چیټونه کوئ د انټرنیټ د لارې نه تلیفون نه کیږي خدمات زه نه پوهېږم خلک څه ته وایي. همدا خدمات دي که نه دي؟ په زرګونو ویبسایټونه پلونه روزانه په افغانستان کې خلک خپله د افغانستان ویبسایټونه خلک ګوري. رسنۍ ټول خپرونې د همدغې لارې نه کوي، خپل ټول خدمات د همدغې لارې نه عرضه کوي خلکو ته. بیا موږ وایو د خدماتو کیفیت خراب. زه نه پوهېږم د خدماتو کیفیت نه د خلکو مراد څه شی ده. دغه انټرنیټ د لارې نه نه کیږي، دغه خدمات د مخابراتو وزارت نه ورکوي. دوهم لوی سکتور ده چې افغانستان ته ډېر عاید راوړی، هغه د مخابراتو سکتور ده. 1.6 میلیونه فعال سیم کارتونه فعلاً په افغانستان کې دي چې ارقام خیر کوم وخت کم او زیات کیږي چې هغه فعال سیم کارتونه خو 3.5 میلیونه سیم کارتونه
رجستر شوي هم لري.
یو موضوع یو بل خبره هم ده، یو به موضوع سره نه ګډو. بحث تر ازو د رجستریشن موضوع بیل ده، د مالی موضوع بیل ده.
نو تاسو کوم ډول خدمات باندې راغلي؟ خدمات
یو خو باید وو که موږ د رجستریشن مسله د 10% مالی سره ګډوړو خلک کنفیوزونه دا به نه کوو. سیم کارت رجستر ده که غیر رجستر ده؟ سوزلی د ولسی جرګې غړو هم دا خبره وکړه چې ځینې سیم کارتونه غیر رجستر دي، د مالی چیرته دي؟ دا کاملا غلطه خبره ده. سیم چې فعال ده مالیه یې راځي. د دې د سیم رجستریشن او سیم نه رجستریشن د مالی سره بیخي تړاو نشته. خلک باید کاملا ډاډمن اوسي. تا چې سیم په موبایل کې واچو فعال شو هغه ته کارت اچوي، موږ دا هغه 100 روپۍ چې په موبایل کې اچي مالیه د هغې نه حسابېږي. هغه خو فعال سیم کارت هم خوري او غیر فعال سیم کارت یې هم خوري. یعنی دغه به سره نه ګډو. پاتې شوه تر دې حده خلک اوس ثبوت نشته. مثلا دوی اوس 28 میلیارده وویل. دا ارقام وګوره، فکر کوئ په یو ورځ کې تاسو 14 میلیارده وویل، خواله رسنۍ وګوره څوک 19 میلیارده وایي. دا ارقام د خېټې نه ویل کېږي. یعنی دا په کوم اساس کومو سروې په اساس ته دا خبره کوي چې 28 میلیارده دي، 19 میلیارده دي، 14 میلیارده دي؟ ارقام زه ورکوم. د سیم کارتونو شمېر ماته معلوم ده، د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت تاته معلوم ده. ته به د ورځې 100 روپۍ په سیم کارت کې اچوې، خو په کلي کې یو بزګر چې په 100 روپۍ په موبایل کې واچي په دریم شو کې بل کارت نه اچوي. ته خو ځان سره دغه دفتري خلک مکاره و چې هغه د ورځې 200 سیم کارت پیسې کاروي، دغه نه 10% ماته د ورځې 40 لازم. خو بزګر خدا کار نه کوي. په کلو کې کوم خلک کومې خزي دي په کورونو کې اوسېږي، هغه خو په میاشتو کارت نه اچوي په موبایل کې. نو ته اوس هغه باید هغه حساب دهی نه شي.
تشکر ننګیال صاحب. یک تماس هم میگیریم. محمد حسن از دشت برچی کابل. سلام علیکم برادر.
تشکر. خوشحال زیاد دارم خدمت شما و همکاران گرامی شما و شنوندگان محترم شما و مهمانای گرامی شما.
سلامت باشین.
میخواستم سوال دارم مهمان گرامی شما و اول سوال ما این است که یه سخنگوی بزرگوار، سخنگوی اداره مبارزه با
بله
گفتم که شما یک دفعه روشنی بزنید دو مهمان ما که اصلا سلام بخشید.
مهمان ما سخنگوی وزارت مخابرات هستن و همکار برنامه هم آقای وحیدالله زاهد، رئیس سم شکایات اداره عالی مبارزه با فساد اداری.
تشکر، لطف کردین. من میخواهم از آردو مهمان گرامی شما اتصال بکنم که اول خو امی مالیات که بخاطر سمکارنا و پول شما این آزالانه هست. به خاطر از این آزالانه است که مردم اول خو امی 50% طبقه غریبی که یه کارت میندازن اینا از کجا بکنن کم و کار در که امیر مالیات بگیرن و بعدم که مالیات مردم راضیش بتن ملت افغانستان و بعد اینجاست که چطور تا هنوز با فساد مبارزه نتانستن و بعد از به دولت راجع شد دولت همیده اول کجا شفافیت داد که من این مالیات که جمع میکنم در کجا، در کدام پروسه، در کدام منبع، در کجا به مصرف سیده و در کجا به مصرف میرسانیم؟ این باید به ملت افغانستان روشنی میداد و حالی هم باید روشنی میده که چطور نداده. و این هم که سمکار که با باشار و بازار بدون اسناد و راجستر هستن، شما باور بکنین همون سمکارهایی که از بازار مردم خریده از همونا هم مالیات وضع میشن. از پیش تکنیک خطا نمیرن، اشتباه نمیشن، اما نمیدونیم که چطور شفافیت نداره و چطور اینقدر بی‌تفاوت است اینا در مقابل ملت افغانستان بی‌تفاوت هستن.
بسیار تشکر برادر گرامی، سلامت باشین. خب ننگیال صاحب،
دا پیسې چیرته ځي؟ کور ته خو ډېر ساده سوال ده، کامن سینس خبرې دي. پیسې چې تاسو ټیکس ورکوئ حکومت ته ورکوي، پیسې چیرته ځي؟ هغه ستا ملي عوایدو ته ځي. ملي عواید زموږ کال په کال زیاتیږي. تیر کال شاوخوا د 130 میلیارد افغانۍ نه زیاتې وې، سږ کال به د هغه نه هم زیات وي. مثلا زه به عمومي عواید د مخابراتو د سکتور وایم، په 1994 کې زموږ مالیات عواید چې هغه تقریبا 8 میلیارد، په 93 کې 8 میلیارد، په 94 کې 11 میلیارد او 100 میلیونه، په 95 کې زموږ عواید 14 میلیارد ته ورسېدل. 14 میلیارد، 2 میلیارد زیاتوالی راغی. سږ کال مو عواید اټکل شوی 14 میلیارد افغانۍ اوسېږي. دغه خو بیا په مجموع کې حکومت پالیسي ساز، حکومت بیا پالیسي جوړوي، پلانونه جوړوي چې په کوم ځای کې دا پیسې کوم ځای کې مصرف کړي. په کوم ولایت کې روغتون نشته، په کوم ولایت کې پل نشته، په کوم ولایت کې سړک نشته، په کوم ولایت کې ښوونځي نشته، په کوم ځای کې امنیتي پرسونل زیات کړي. دا پیسې خو په عمومي خدماتو د حکومت مصرفېږي، چې هغه خو ته نشي ویلی چې ستا پیسې په کوم ځای کې مصرف شو، کومه خښته پی جوړه شوه. مونږ عمومي خزانې ته ورکو، خزانه کال په کال بودیجه اعلانوي، هغه دغه نه معاشات ورکوي، دغه نه دغه ټول وطن چې روان ده، د ژوند چې حکومت چې روان ده، دغه هم دغه پیسو نه روان ده. یعنی ستاسو پیسې ملي خزانې ته جمع کیږي. دوهمه خبره چې تاسو مو وخت یادونه وکړه چې د پولیسي جرګې خو پریکړه وکړه چې دا لغوه شوه. ولې لغوه نه ده؟ ولې توقف شوی نه ده؟ ګورې دلته دوه نورې قانوني مرحلې پاتې دي چې باید دا توې کی. ولسی جرګې خدا مالیه لغوه اعلان کړه، اوس باید دا فیصله دواړو مجلسانو ته لاړ شي. پریکړه یوازې د یو مجلس نه ده، مشرانو جرګه هم باید په دې اړه پریکړه وکړي. کاغوی هم رد کړه او د ولسی جرګې سره موافقه وکړه چې دا مالیه دې لغوه شي. بیا د هغې نه وروسته په دریم پړاو کې دا راځي ولسمشرۍ ماڼۍ ته. ولسمشر صلاحیت لري چې دا قانون ومني، توشیح کړي چېرې لغوه شو او یا یې رد کړي. که یې رد کړي بیرته پارلمان ته ځي، پارلمان ته ځي او پارلمان به بیا دوه په دریو رایو باندې دا فیصله کوي، بیا د هغه نه وروسته دا لغوه ده. یعنی دونه ساده خبره نه ده چې یوازې ولسي جرګې دا پریکړه وکړه او دا قانون لغوه اعلان شو. فعلا دا قانون عملي ده، حفظ ده او مالیه اخیستل کیږي. دغه دوه پاتې مرحلې چې نه وې کړي، تر هغې وروسته په هغې پورې دا مالیه نه لغوه نه اعلانېږي. یعنی خلک باید په دې وپوهېږي، د خپل قانوني مراحل باید توی کی دا غن ورسته به د دې برخلیک معلومی.
خب مو برادر محمد شاه از کابل هم سوال مطرح کردند که در حقیقت مردم دو نوع مالیه میپردازند، یکی مالی مستقیم که به متوک ده فیصد میگیرند و یکی مالی غیر مستقیم که از طریق شرکت های مخابراتی است. دای رابطه اگر شما صحبت
یا مالیه خود مخابراتی شبکو نه څخه اخیستل کیږي، دغه پروفیت ریونیو چې ورته وایي 40% او بل هغه ته مونږ 2.5% د ټی ڈی ایف مالیه اخیستل کیږي چې هغه پراختیایي بودیجه د افغانستان کې د مخابراتي سکتور ته پاره.
احمد شاه خبره بل شی واغې نوم د مالی ورک د غیر مستقیم مالی منظور دا چې شرکتونه غیر دین چې 40% خودلته ګرځول کیږي، باقی شرکتونه هم هغه خدمات چې مثلا په یو سنه کې باید یو افغانۍ واخلي هغه 15 افغانۍ اخیستل کیږي. یعنی هغه هم شفاف نه در لګښت ډیر حسابيږي. دغه منظور هغه د غیر مستقیم نه چنه په دې باندې تاسو نظرت نشته.
پنګونه باندې مالیه اخیستل کیږي، یاد شرکتونو څخه اخیستل کیږي، خلکو څخه نه. هغه په افغانستان کې پنګونه کړي، دغه د پروفیټ موږ ټیکس اخلو. یو ویلیوډ ټیکسز دي چې دغه په ویلیوډ ټیکسز کې راځي، د خلکو څخه سرویس چارجز دي، دغه نه اخیستل کیږي. یعنی مستقیما خلکو نه واری مالی نه راځي، یو واری راځي یو د شرکتونو څخه اخیستل کیږي.
یک بحث مالی او اقتصادي باشه که از اوسله برنامه خارج است. یک شنونده تماس گرفتن از ولایت زابل.
بله سلام علیکم.
سلامونه مهرباني وکړه خبرونه ته خره خلاص
مننه. واسه کلیم نه زابل وایته مې اړیکه نه وځه.
مهرباني وکړه خاغلی کلیم.
مننه. بس ما د محترم مومن مسخه دا پښتنه ده چې دا افغان بیسیم شبکه هیڅ کم دیدل په زابل کې یو ښه کیفیت ډېر کمزوره دي، بیا خصوصا په ولسوالۍ کې، د میزانې په ولسوالۍ کې د څه وخت راهیسې کېږي چې دا خاده بېخي کار نه کوي. او بل مې د افغان بیسیم شرکت دغه یو شکایت هم په دې خلکو کې د هر چا څخه چې پوښتنه وکړي، دغه یو ستونزه کیسه چې دغه کوم کارتونه چې موږ به ټلیفونو ته جمع کړو، په هغه کې که موږ خبرې ونه کړو څو ورځې بعد چې موږ خپلې پیسې وګورو، موږ ته پیسې کټ شوي چې بیا دغه ته شبکې ته زنګ وو، بیا هغه راته وایي چې تاسو انټرنیټ پاره کړی دي، تاسو کوم سیستم پاره کړی دي. د خپلو د سیستمونو پاره کېږي، ته باور وکړه چې داسې کسان چې هغه بیخي په ټلیفون سره اشنا نه دي، نه یو نمبر کې ورې نه د انټرنیټ څخه استفاده کوي نه د بل څخه استفاده کوي هغه په ساده ټلیفونو کې خو دې بیا په هغه کې په بیلابیلو نامو باندې دا هغه څخه پیسې کاټول کېږي په هغو کې سیستمونه خپل پاره کوي بیا وایي چې دا شپانه سیستم پاره کوي دا شپانه سیستم پاره کړی دي یعنې دا په ساده فکر کوم په دې شبکو کې ډېر دي چې
خغلی زید خغلی کلیم پختن تب ورست ننگل سیب زواب رو که چه ده مخابراتی شبکو په خدمتونو که هم ستون زشته د دې په اړه تاسو زواب ورکړئ. خغلی ننگل ټول موضوعات رد کړل، دوی وایي چې فساد نشته، سیستم که نشته هم اما عواید ساتل شوي دي، عواید محفوظ دي، او په دې ډول باندې هیڅ ستونزه نشته، او په راتلونکي هم موږ دې ته ژمن یو چې مالیه واخلو او مالیه د خلکو نه ټوله کړو. تاسو مهرباني وکړئ.
مننه هایکاش هم د سوي دغه اوس وایي موږ نه منې خروار دغه اوس دغه کوم ورور دی زابل ولایت نه اړی کانی ولې وا د دې خپل غغو او د دې د دې خپل غوینه واسط نه چا په جبر او پکرا د ته چا ویلو است یو اړی کونی سره او نه چا د ته په جبر اکرا ویلو است دغه د یو شرکت ستونزه موږ ته بیان ک یو شی بزویم ننګل سبد بزوم نن در سره چې مثلا پرمختګونه سوي دي او پرمختګونه هیڅ څوک سترګ نه سي پړوي یا غتن هادي مخابرات سکتور کې نه دي همغه د خوندې روزنې سکتور کې یو کو سمګ امنیتی سکتور نه په مختلفو سکتورونو کې هغه سوي دي پرمختګونه سوي دي. نن کوم د کابل ښار ته وځو، کابل ښار لاس کاله مخکې د سينو، نن کوم د خپل بلډینګونو ګورو په د کابل ښار کې لاس کاله مخکې د سينو. خو د دې سره سره څومره چې موږ په یو کار کې پرمختګ کوو، باید موږ منګه د کار د پرمختګ لپاره ښه ښه برنامې او ښه 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 پلانونه ولرو تر څو لاکه پرمختګ وکړو. د بېلګه په توګه د مخابراتو په برخه کې واقعا پرمختګ شوی. نن سبا د هر هیوادوال سره که نه یو نو په کور کې حداقل یو ټلیفون دوه ټلیفونه خوشته، یا که د ټولو شبکو نه د یوې شبکې خامخا شته. دلته څو علت دي. یا ویلا دا چې خصوصي سکتورونه دلته راغله یو خپل ګټه ډیره ولیده نسبت په نورو هیوادونو کې ګټه دلته ډیره ولیده. سوا د یو وخت پلس افغانۍ خبرې کړي او اوس په 15 افغانۍ خبرې کړي. تاسو وګورئ هند د موږ تاسو ګوندي هیواد هلته یو دقه په 1 روپۍ ثانیه حسابيږي او متاسفانه دلته نه حسابيږي. دلته یو دقه شپته ثانیه ده، کله دوه ثانیه دیم خبرې کړي تانه یو دقه چارج ځخلي، او کدی مثلا شپته ثانیه هم خبر کړی و دقه کې مغه 15 روپۍ تاسو نه اخلي. دا زه ټول د سرمنم ننګیال صاحب واقعا هم د یادول ورل ده او د قدر ورل ده. الله پاک دې نور پرمختګونه هم د موږ تاسو په برخه کې را بسم دي. چې د مالیاتو به بخش ده، د مالیاتو خبرې دي چې ممکن د سنجیده صاحب خبر کچیر موږ په اقتصادي برخه کې موږ بحث کوو، د به دي خبرونه دي توانی به همونه لري چې د باندې ټوله هر اړخیز بحث وسي. تاسو به هم زه تا خبره تکرارم، تاسو ویل چې مخکې موږ یو سیستم نه درلود، کچیر دغه سیستم RTMS یاد کړه دغه کچیر وای نو د بلاکه د یو الکترونیکی سیستم دی، یعنی هیڅ قادر په دیني سیده تلاسرسي یا مثلا کې بډي یا سوزې رامنځته شي. مخکې له دې نه چې تاسو ودغه د آرټیمیس کوئ، یا مثلا دغه غږونه راپورته شوي دي، یا مثلا دغه نیوکې راپورته شوي دي، او تاسو 10% ټکس او مالیات وضع کړي، خبر دا نه وه چې مخکې دې باندې کار شوی وای. آیا دغه اوس مثلا د پرسنوی کې راغلی و چې لکه تاسو د پارلمان په قانوني پړاوونه یاد کړه، دا ښه خبر ده چې مثلا یو موضوع قانوني پړاوونه کېږي. نو اوس به ښه دانه چې مثلا تاسو په یو معین وخت ورته وټاکئ، او بالاخره دغه وایي چې صحیح ده زه منم عواید دولت لوړوالی د هر افغان په دې امید ده چې هیواد پرمختګ وکړي او د هیواد بچن د هوساینې او پرمختګ نه برخمن شي. ښه به دانه تاسو مثلا وایي چې دغه اوس کوم حالت ده چې نیوکو سره مخامخ ده، تر هغې پورې دا ودرېږي چې موږ آرټیمیس سیستم جوړ کړو، هغه به شفاف وي، لکه څنګه چې دغه ورور محمد حسین د دشت برچین ویلی چې موږ به ټول لګښتونه په ډېر پوره شفاف او روڼتیا سره به موږ دې جواب دی اوسیو، او موږ به د ټولو موږ به دې ته موږ د مصرف د لګښت به موږ جواب ورکړو. بل اساسي پوښتنه ده یا بحث کله مطرح کیږي، تلای صاحب او ننګیال صاحب هغه ده چې ګورلته مختلف شبکې کار کوي، قیمت
د دیګه شبکې چې په یوولس ولایتو کې کار کوي هم یو شاید او دیګه شبکې چې په څلور درې ولایتو کې کار کوي هم نه شاید. د مثال په ډول زیر اعظم یو سیم کارت یو 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 بل یا ریچارج کوم چې هغه 500 افغانۍ 500 افغانۍ کې ماته وخت تعین شوی. فار مثال دوه میاشتې زه دینې څه ګټه اخیستم، دوه میاشتې وروسته د ما دغه پیسې ختمیږي. زه یو میاشت په کابل کې یو میاشت مخکې وروسته یو داسې ولایت ته ځم چې هلته فار مثال دغه ولایت کې دغه انتن کار نه کوي، په مجرد زه بیرته کابل ته ځم پیسې سوځېدلي. نو د دې لپاره خو باید حداقل یو پالیسي خو باید جوړه شي، د دې لپاره خو باید هغه حداقل تفکیک د قیمتو خو باید وسي، تر څو واقعا موږ په دې کې وایو چې موږ ډېر سیستماتیک پرمختګونه موږ کړي دي. که موږ مالیه اخلو د مالیې په مقابل کې 10% یا 15% موږ ډېر ښه پرمختګونه کړي. زه به دا سره ومنم چې اوسنۍ ټولې نیوکې ټولې یو هم صحیح نه ده، د مثال په ډول یو هم صحیح نه ده. د تاسې کوم استدلال یا د تاسې کوم معلومات چې دا ټول دقیق دي، اما په دغه ارتباط خو باید بحث وسي. د مثال په ډول که یو احمد کمپنۍ دغه په کابل کې ډېر ښه کار کوي، اما د کابل په یولس ولسوالۍ یا دولس ولسوالۍ کې هغه که په 500 کې کار کوي په 3 نور کې کار نه کوي، دغه خو باید پوښتنه وسي. کمپنۍ خپل هماغه عواید اخلي، هماغه قیمت ترلاسه کوي د هیوادوال نه، اما د دې ښه په یو کال کې موږ دا تجربه نه وکړې، دوه کالو کې موږ دا تجربه نه وکړې، 14 کاله مخکې موږ نیمګړتیاوې درلودې، اوس هم باید موږ په هماغه لار باندې پر حرکت وکړو.
مننه زید صاحب. خب یو بل موضوع هم ده زید صاحب، کله چې دغه سیستم جوړېده یا ولسمشر یا پخوانی وزیر صاحب یا هر چا چې دغه طرحه وړاندې کړه د کریډیټ کارتونو څخه د مالیې ګرځول، یقینا چې تاسو هم دې موضوع ته یا د دې پروسې په ساده کولو کې یا یو ډول نه یو ډول په دې کې تاسو هغه خپل وظیفه ادا کوله، هغه وختو کې دغه موضوعاتو ته تاسو متوجه نه شوئ؟ یعنی دا خو یقیني خبره ده چې کله یو پروسې رامنځته کیږي، کله یو موضوع جوړیږي، کله یو سیستم برابرېږي، تاسو دې هغه بخښونو کې یا هغه برخو کې چې د دې فساد محسوس کیږي، تاسو باید په هغې باندې د دغې پروسې د ساده کولو نه مخکې هغوی ته باید دا مشخص کړئ چې ګورئ دغه موضوع کې فساد امکان لري، دغه تاسو باید وکړئ یا باید ونه کړئ یا دا سیستم جوړ کړئ. نه تاسو دغه کې
ونه درلوده، نقطه ته اشاره وکړه. یو ستراتیژي و د 222 مخه و چې د دې ستراتیژي په جوړښت کې د هېواد ډېر مشهور علمی سیره په دې باندې کار کاوه. سپره دې کمیټې کې پوهان سبا زمي وو. د 222 مخه کې د هر ادارې د هر وزارت ټول مکلفیتونه حتی وخت هم مرتغیر ثابت شوی وسی. فار مثال کچیر دی مخابرات وزارت، یو مثال ورکو که مخابرات وزارت په ټاکس یا مالیات کې څه سنځره پیدا کیږي، دغه د حل لار ده، همکار اداره وسره دغه ده او دغه وخت زمان ده. بدبختانه تر دې دمه اکثریت ادارات ته چې موږ مراجعه کوو هغوی دغه ستراتیژي تر اوسه پورې نوم نه پیژني، اما په هماغه ستراتیژي کې مکلفیت رعایت د ټولو ادارو 45 ګڼه فرمان چې کله د مخکنی رئیس جمهور کله کله صادر سه، 45 ګڼه فرمان چې کله د مخکنی رئیس جمهور صادر سه، په هغې کې یوه دنده ده وه چې څونه ادارو دغه ستراتیژي پلي کړې یا عملي کړې ده. بل مهمه موضوع ورکه ده چې ځینې تخصصي یا مسلکي بحثونه سکل یو اداره یا وزارت لبزانه پر کوي، نو خبر دای چې د امیغ ستراتیژي مطابق مسؤل ادارې چې دغه موضوعګان سره شریک شي، دا چې تر دې پورې چې په دې کې بیا څه ځنډ منځته راځي، نو خبر دای چې ما سم دوی دغه موضوع د قانوني بڼې غوړې کېدو لپاره یا مثلا د ځینې نیمګړتیاو لپاره یا دغه موضوع د ساده کولو لپاره هم په ستراتیژي کې هغې ته وضاحت شته، او هم یو ریاست د موږ په اداره کې په نامه ریاست ادبي جلګي اس فساد درې چې دغه بخښندوی ساده سازي کوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلي زید. ننګیل صاحب مخکې د چې تاسو د ښاغلي زید انتقادونو یا پوښتنو ته ځواب ورکړئ، یو اوریدونکی د ښاغلي وردګ مهرباني وکړئ. فضل هادي وردګ له وردګ نه
سلامونه درنو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یو روغ مو. نو ډېره مهمه موضوع ده، په دې باندې ځکه د زیاتره بدبختانه چې دغه کومې پیسې دي د سیم کارت ول کیږي خو دا څه ده چې بده بومبې کنه د کومه ورچا چې د دې خپل پوره کیږي ممکن د موږ کوم داسې کوم خدمات چې موږ نه دي کړی ځکه زیاتره داسې سیمې دي چې هلته په اصطلاح تلیفون هم سم کار نه ورکوي او خلک ورته په ستونزو کې دي ځکه د دوو پیسو په مقابل کې چې د خیر دی په دوو بومبې څه نه ویایو خیر دی وی د ګرځوي دم پر ونه لیدل ځکه زیاتره داسې خلک شته چې په دوو تاسو کې ډېر بدبخته غریبانه ته بکاش چې 50 روپۍ یو کریډیټ کارت واچوي یا 100 روپۍ کریډیټ کارت واچوي دغه نه 100 روپۍ کارت کو نو ډېر داسې څومره چې د دوه د پوره یو داسې خدمات وړاندې شي د موږ د پوره چې یو ځای موږ توانې سي ځکه موږ ته هیڅ کوم خدمات نه دي شوي د دوه په مقابل کې نو دا مشکلات دی
ډېر زیات مننه خغري ورته ډېر زیات
مننه
وردک صاحب او د موسی کلیم ورور چې زابل نه زنګ والو غوی دواړو د خدماتو د کیفیت په اړه باندې شکایت درلوده لومړی باید وایم د اترا اداره د خدماتو څخه نظارت کوي د شبکو څخه د مخابراتي شبکو څخه نظارت د غو د خدماتو کتل دغه شکایتونه اوریدل د اترا ادارې مربوط کیږي او اترا اداره خپلواکه اداره ده یو شمیره هم اعلان کړي چې غوړم ټولو تروالي ووري هغه نه 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 یا نه سو نه نوی دغه شمیره که هر ځای کې تاسو د مخابراتي خدماتو په اړه شکایت لري دغه شمیره ته زنګ وای یا ته خپل شکایت ثبت کړئ هغه مستقیما اقدام کوي رازم د دې جواب ته ګورې افغانستان غریز سیمې ډیر زیات لري تر شپېتو ډیر سیمې د افغانستان چې دی غریز دي په غریزو سیمو کې پلان گزاري او غزایون کې د ډیرو انټرنټ هم ضرورت شته چې باید سیګنالونه فل ورکي او کوریج د شبکو خو سیږي نو ضرور ده چې د میدانی سیمو کې مثلا یو انټن ولا جواب ډیر پراخ سیمې ته شاید خدمات ورکړل شي او حالت د سیګنال ستونزه بیا ونه وسی خو په یو غریزه دره کې مثلا د زیبا کلوسوالي خلک تیر مونږ راغلي وزارت مخابرات ته د بدخشان نوري ولوسوالي هم دغه وخت په وخت زنګوي چې دلته خدمات سم نه دي وچې دا چې بدخشان یو غریزه ولایت ده پاغه زینو کې چې غرونه دي دری دي پاغه زینو کې یو انتن ولګو غر شاته خو خلکو ته بیا مشکل وي پوخه کې د افغانستان فعلاً 90% خاور تر پوخه لاندې ده 10% خاورې چې دا تر پوخه لاندې نه ده د مونږ هم نو د مونږ لاند کړی هم دي 90% خاور تر پوخه لاندې ده او پاتې نه ده په هیڅ نړۍ کې امکان هم نه لري چې 0% خاور دي دغه مملکت هغه د مخابراتي پوخه لاندې وي تاسو به شاید نور ملکونو ته هم تللی لاړ شئ ځینو ساحو کې د سرک په غاړه تلیفون نه کار نه کوي دا د وایس د افغانستان ستونزه نه ده یعنې دا خورا مشکله کار ده چې سل په سره پوښتې ټولې سیمې ته ورکړل شي بیا هم موږ کوشش کوو په راتلونکي پلان کې 200 سلویخ انتنونه مستقر په پلان کې نیولې ده ټي ډي اف بودیجې څخه چې د ټلیکام ډیولپمنټ فند ورته وایي د مخابراتي د ټلیکام پراختیا بودیجه ده د دې څخه به 200 سلویخ نور انتنونه لګي په ټول افغانستان کې په هغه ځایونو کې چې پوښښ ضعیفه ده نفوس زیات ده پخوانه ورته انتنونه کم لګېدلي یعنې دا شیان مو په پام کې دي دغه ستونزې مو لیدلي خو سره د دې هم تر ډیرو ساحو پورې خدمات شته دی دغه اوریدونکي چې مثلا وخت دی زاید صاحب وویل چې دغه ورور چې زابل نه زنګ ورې دی وایي چې خدمات نشته زه هم دغه تلیفون خپل د خدماتو ثبوت دی دا تلیفون چې وکړه دا پوښتنه چې وکړه دا تا سره چې وصل شو دا په خپل د دې ثبوت چې هلته خدمات شته یعنی داسې نه دی هغه ځینې شیان خپل شاهدي وایي خدمات تر ډیره پورې په کیفیت باندې کار کوو د خاص کر د انټرنیټي نرخونو په اړه باندې د بایو خبره دوی وکړه 5 روپۍ نه دي افغانۍ د بایو نرخ تر دې کچې پورې نه دی دا څو کاله مخکې نرخونه دي فعلاً وګورئ سلام نه سلام ته زنګ وایي یو نیم افغانۍ چارج کیږي خورا ټیټه بیا ده نور شرکتونه 2-3 افغانۍ چارج کوي
پنځه افغانۍ
ډېرې زیاتې دي نه 2.5-3 افغانۍ چارج کوي په یو دقیقه باندې د ثانیو خبره دا وکړه د زموږ په پلان کې چې باید وروسته حساب د ثانیو په حساب باندې وشي نه د دقیقو په حساب باندې هغه مو په پلان کې ولې د انټرنیټ د بایو خبره ده فعلاً د افغان ټیلیکام شرکت په دې باندې کار کوي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې تر 50% نه زیات د انټرنیټ بای راټیټي کی مثلا یو پیکیج تا اوس په 100 روپۍ کې ممکن 3 میاشتې وروسته چې په کومه طرحه باندې کار کوو تاغه پیکیج په 50 افغانۍ باندې وکړي په دې باندې کار کوو د انټرنیټ د بایو د ټیټوالي لپاره مو په یو پالیسي باندې کار کړی دی چې اوپن اکسس پالیسي ورته وایي تر څو د انټرنیټ یا نوري فایبر لپاره آزاد رقابت په بازار کې رامنځته شي په هغه پالیسي مو کار کړی واغه
تلاش سب دې په خنه غوړم که زه یو پښتنه مطرح کوم مخې دې په خنه ورته پښتنه مطرح کوم راځي یو شت کچیر منګه و غوړو چې دې چون زه د قانون شاګرد يم کچیر منګه غوړو چې دې نړۍ یو ډیر معتبر قانون چې هغه په ماغه ځای کې ډیره ښه مثبت نتیجه ورکړي هغه زراړم په افغانستان کې که زه تطبیقوم د باندې کومه ترین تجربه یې په څه لحاظ علماء د دایې دانشمندان د قوانین د څو کچیر یو قانوندان مسوده د قانون یا قانون جوړی د هغه مملکت حتی آب و هوا باید هم مد نظر ونیسي. د بیلګې په توګه کمنګ مزاجونه د هوار سطحې او مزاجونه د انساني مزاجونه د غرنۍ د سیمې سره تفاوت مقایسه نه کو سل په سلو کې دغه قانون هغه معنویت دلته ممکن دومره موثره نه وي. پښتنه دلته کېږي چې شرکت راځي، شرکت مخکې له دې نه چې سرمایه ګذاري وکړي دی باید خپل پلان او خپل دا غرنیتوب یا مثلا انوار سطحې چې څنګه ننګیال څه ویلي دا باید دوی سره بحث کړی وای چې احمد شرکت زه دومره سرمایه ګذاري کوم په مقابل کې دغونه زما خپل عاید مد نظر نیولی. مثلا کابل غرنۍ سیمه نه ده، اما تر څنګه که موږ وایو د مثال په ډول یو بل ولایت هغه غرنۍ سیمه ده، نو موږ آیا ته نه دغه خصوصي شرکت یا دغه کومه ګټه چې دا شرکت مد نظر نیول ده د کابل لپاره موږ بحث وکړو؟ بله پښتنه دا طلای صاحب بخښنه غواړم چې وخت په ختمېدو ده، زه دا وایم ننګیال صاحب ته زم د افغان په صفت او زه هم د دولت د کارکوونکي په صفت دا باید موږ باید ومنو. طلای صاحب ننګیال صاحب باید ونیسې ستونزې شته
یوازې د شرکتونو د پانګونې دغه جغرافي مسله نه ده، امنیتي مسایل هم شته. په ځینو ځایونو کې انتنونه د وسلوالو د خوانه الوزول شوي دي، شرکتونو هم خساره کړې. په افغانستان کې پانګونه کړې پیلن تر 3 میلیارد ډالرو پورې پانګونه شوې، تر 2020 پورې دغه اټکل شته چې 15 میلیارد ته دغه پانګونه زیاته شي. یعنی موږ چې دا 240 نوي انتنونه وویل چې په ټول افغانستان کې دا خو کال په کال زیاتېږي، په ښه کم کېږي، ښه کېږي، خدمات هم ښه کېږي. دا فیلن هر یو د بی امنیتیو د وجې نه لږ تر لږه هر شرکت تر سلو زیات انتنونه خساره موندلې ده. په یو انتن باندې چې په یو ځای کې نصبېږي تر 1,00,000 تر 1,50,000 ډالرو پورې مصارف
راځي.
دغه ستونزې هم شته، امنیتي حالات هم د افغانستان باید په پام کې ونیول شي، جغرافیه هم په پام کې ونیول شي، نفوس او همدغسې په افغانستان کې. دا
وخت مو ختم شو، ډېره زیاته مننه د درنو مېلمنو او د ګرانو اوریدونکو نه چې په خپرونه کې مو ګډون وکړ. د راتلونکې اونۍ خپرونه د انتخاب